احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او بیا واسنه ټینګار ایتا دی چې دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تیر شپه په خپل خبره کړی پیغام کې دا خبره هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو بیان چې بهولا مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د سرګندونو په ارتباط ویل چې دای کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلام خپره کړه. دغو وزیرانو په خپل مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیلي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وی کی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووید 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راست د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیله زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړی شي. د اوکراین د صدراعظم مرستیال ارینا ورشچوک وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیسي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووځي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لوریو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې څلور لکه کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان خړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 9500 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوو په سرمشیزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. ازادي راډیو په منځني څپه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو له جګړې پرته بللار نه دورته پریشي. د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد بیا ښاغلي مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا د سدوی دی او افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کی همداسې د موقف ته درناوی کیږي.
همدا مسله مې په دې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څېړنیز مرکز رئیس ډاکټر عاطف مختار سره شریکه کړې.
د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
په دې خبرونه کې مو د کندهار ښار ته هم بیایو چې خلک د پسرلي له رسیدو سره خپل کورونه سمسوروي.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی او دا شانجه
غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې.
د ګلانو شوق لرم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ نوی جوړ کړي او ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلي مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړه نه غواړي او غوښتنه یوازې تسلیمي او دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوی ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایل نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. خغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خپور شو ویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځ ته راغلی وي ونه مني، دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنۍ اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه دا چې طالبان وړاندې رد کړي او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي دا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره لتر هاگر وډالو سره داډی کو د پریکون په تړه خپل شوی ژمنه ماته کړی او اوس مهال افغانستان د نړیوالو تر هاگر په خوندی پټنځای بدل شوی دی. د په خبره قرار راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړی دي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد کلیوی خو په افغانستان کې د بهرنیو تر هاگر شتون ردوي، لبلې خو د احمد مسعود د سرګندونو په خبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکرات په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
احمد مسعود د نوروز په مناسبت په خبره کړي پیغام کې د طالبان پر ضد د جګړې او د مقاومت د دوام اعلان کړی دی. آیا جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
افغانستان کې پس لدنه هر نوع جګړه منتفی دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود د افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د یو خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي چې طالبان د خلکو حکومت نه مني او لنړیوالو سره چې کوم ژمنې کړې دي په هغه عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بل لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅ کله ورسره بدرګه
نکړي. لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو لخوا شوې دي، لکه د مکتبونو بیا بندیدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپل تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپل جګړو ته لاره هواري شي؟
چې د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي، بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته په درنو سترګو وګوري کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه باسي. یو ټولنه پرته د ښځو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تایید وی چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو لارته ګروسته پیوړې شوې ده، او بل لوریته په افغانستان کې د مخدره موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشینه ولې ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید وسره وشي. کچیرته مخدره مواد په دې وطن کې زیات شي او کچیرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپل نامنې ته زمينه نه مسایدي.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنټیو مارکیټ پیدا کړي. لبل ارخه کچیر القاعده هم حضور لري، وجه دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر ټولو د مخه دا نظام په رسمیت وو پیژندل سي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق د ژوند دي او نړیوال امنیت تجمن دي، د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کارو کې القاعده او نور طرفدار ګروپونه په افغانستان کې لمنځه لاړ.
په همدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي، بشري حقونه، د ښځو حقونه، او له ترهګرو ډلو سره د رابطې قطع کول، او بل چاته تهدید نه متوجه کول، او په عین وخت کې یو لمشو لاري یو نظام رامنځته کول، فرضاً یا انتخابات کول یا جرګه راغوښتل، په دغه کې اکثریت شان نه دي ترسره شوي. همداسې نه ده؟
دوه خبرې دي. یو، خو افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. دویم، غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسایل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حق دی. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو، طالبان دی باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه د کارو کې تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نفه دا دی چې طالبان دی ځان نه نرمش وخي، د نړیوالو سره د خبرې وکړي، او دغه ټول هغه مسایل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دی ورته ژمن پاتې شي.
له شغل مختار څخه په مننې لوي خبرتي او وروسته به واوري چې د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو له طالبانو ګیله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د شونځیو د نه پرانستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. دغه وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جزئیات عصمت سروان پر راپور کې.
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونگا او بریتانیا د بندونو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوانځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او ارزوګانو پیلي شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني، چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابدي دي چې په افغانستان کې جونې پرې نه شودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره شوانځیو ته لاړ شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به لږ پژم ټولګي پورته جونې شوانځیو ته نه ځي، په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول شوانځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اگست په 15 د کابل لنیول ورسته لښ پښم ټولګي پورتن جنوز د کون کوته وویل چې تربلی خبرتیا پورې شوانځي ته لاړ نه شي. ورسته وویل چې په نوی تعلیمی کال کې به ټولو هلوکانو او جنو ته شوانځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې شزی دي له طالبانو په کلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان به په ځیر څاري چې خپل وعده عملی کوي او کنه. دوی په پای کې ویلي دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي، نه د حقوقي په الفاظو.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالۍ کې د څلو پاک او بورسولو پایپ غځونې پروژې پیل کیږي. د دغه پروژو مالی لګښت د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د څلو پاک او بورسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي، چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولا مولوی حسان الله موحد آزادی رادیو ته ویل
د نورستان ولایت مرکز ټیوی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالکندو کلی پر مختیی شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شو. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګه د ټیوی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څکلو پاکو اوبه چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 13 میلیونو افغانیو په لګښت د څښلو پاکو اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. دا به واوري چې په کندهار کې د کندهار په ښار کې په ځانګړي ډول د نیالګي او د کښېنولو هڅې روانې دي او ځینې خلک د پسرلي پر رسیدو سره په خپلو کورونو کې ګلان کوي. خوس اوکراین ته مخه کو د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه د روسي خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونو کې د روسي 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړو ترڅنګ د روسیې د ستر مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف پنهه شوې دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکارو. لبلخوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر پنهخه کړی دي. د دغو روسی شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت ته شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناتو لغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناتو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناتو په معیار برابر نه دي. د ناتو مشانو د اوکراین په اړه په خپل فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناتو له سرمشي زیورسته د ناتو سرمشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشانو د شاغل زیلنسکي خبرې په غور واوریدي. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرست لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه په ټانګ ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
درجاو بالتي پولش څه توچ
لدی چې له پروند ملګر ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم ول اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. یو څلور څلوېش هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او اته د شنورو هیوادونو سپینه رائے ورکړه.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې په همدغه شیبو کې استرالیا د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ میچ کې د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د استرالیا ټیم پاکستان ته تللې ده. هلته درې ټیسټ لوبې وکړي. لومړی او دوهمه مساوي شوه او درېمه نن پای ته ورسېدل چې په دغه توپیر باندې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. د استرالیا لیون لوبغاړي د پاکستان 15 وکټ واخیسته او د استرالیا کپتان کامنز د پاکستان وروستي لوبغاړي هم وسوسه او درې وکټې پرې میچ کې واخیستلې. لدې سره د ټیسټ لوبو دغه لړۍ پای ته ورسیده او استرالیا وروسته له کلونو پاکستان ته سفر کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګیو بازار ګرم پیر او پلور زیات شوی دی. د نیالګیو پلورونکي وایي اوس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو له ودې سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخه تر ډیره نیول شوې ده. نور زماله همکار
په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانیستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسع همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوا وسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورچا او د آبادی لپاره د سرسبزي لپاره. درخته چې ډېر فائدہ لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدي او بل د یو د سمسورچا او د شایست لپاره.
ستاسو لپاره د ډیرالو مچ د ګلانو شوق لرم، ګلان میرانی ول د لپاره د نمایش. نو وخت ګلانو د باید خپل وطن سمسورو ځکه بس درختی شه د ګلان شه.
په کندهار کې د نیالګوی یو پلورونکو سید احمد وای په دې ورستوي کې په کور دننه د نیالګوی د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګوی مخنیول سوي چې تر دې وړاندې له پاکستان هیواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرتی او دا شانجه تا خلګی ژی د انارو باغونه ژی او دا دغه ژی او ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکلل کراچي څخه راکلل د ډبل ډلیټ ګلاب ته وای د نور پاکستانی ګلاب د ټوله د هغه ځای څخه راکلل. هم اوس ډیر د په جلال آباد کو نار په دوغه ځای کې خو دی په کندهار کې هم ډیر خلک د نرسری پر لیکري د ګلخانه اشنی خون د لیکار خپل جوړی خپل آماده کی خپل ګرانی واده پاره چې شی آماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زر نیالګي کښنول کیږي خو د نه پاملرنې له امله د دې نیالګي زیاته برخه لمنځه ځي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرناړي نه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي د شول کیږي، بل اخر هغه یا وچیږي یا د دې په خاطر چې د اوبو د سدګي نو تر کې نو تر سیږي یا د عوام د کمزوري په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښې شول چې هغه بیرته وچیږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته په د اوبو د سدګي وکړي په عمده ډول سره. او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کوي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنی په عینو مینه کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغو ته حیوانان یې دا ورتله کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږکال په دغه ولایت کې د شپږوي زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږکال په پام کې لري چې شپږوي زره اتره کمه نهلان خریداري کې. البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوې دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ څلوېښت پهاله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره. شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبه یي. دغه رقم موږ د ډان د چوکه څخه بیا تر میرویس مینې پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې دپاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځ زون ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړي. یو شمیر دکاندارانو او کسبه کارانو رضادۍ راډیو ته ویلي چې
په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوی او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنس د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړه آزادۍ روډې ته وویل،
مونږ ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي. هغه چې مونږ صرافۍ ته وړو صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیا باندې که جوړ رای شو مور سره تقریبا 200-300 روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو مونږ دلته که یو 500 روپۍ ګټو، هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت ایت کوي.
مخکې په پیسې مثال شپږ میاشتې کې دا دفعه تبدیلېدلې، اوس نه تبدیلېږي. دا شپږ میاشتې کې پیسې نه تبدیلې شوي او بیخي د کار وتې دي پیسې، او بل اوس کارم نشته دی، کاروبار هم مشکله شوی. او دلته چې بیا مونږ پیسې زړې واخلو، هلته بیرته ویسو، هغوی ته هغوی مونږ بیرته په 1000 روپیو کې 100 روپۍ امتیاز غواړي. نو دا مونږ ته ډېر مشکلات جوړوي.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي، ترڅو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. څلوېښت کلن غلام رسول چې په تالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي،
ما از حکومت امارات اسلامی خواهش میکنیم پیسای فرسوده شده
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخان د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی حسیب الله آزادۍ روډې ته وویل،
موږ یو لک افغانۍ د تبادلې په خاطر صرافۍ ته وړو، هلته په یو لک افغانیو کې له موږ څخه 15,000 واړه زاړه بانک نوټونه نه اخلي او له ستونزو سره مخ کیږو، ځکه وړې پیسې ډېرې زړې سوې دي او د خلکو پیر و پلور هم په میده پیسو ده، او موږ یې په جنجال اخته کړي یو. د حل لاره دا ده چې دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې 10, 20, 50 او 100 افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځونو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي، چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زما د طالبان د مشران سره دا هیله ده، دوی تر مخه د حکومت چې کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پر دالای د موټر سرپۍ اخیستل، یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل، د خوارو غریب موچي و، ډاکټر و، د نسوار خرڅوونکي و، سبزي خرڅوونکي و، هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفرې ګرځي، چا بزه بولي، چا پسه بولي، پر هغو باندې هم لس افغانۍ اخلي، که څوک که خرڅ یې که نه سي خرڅ. نو دا د وطن سره غټه جفا ده، دا د ملت سره غټه جفا ده، دا د خلکو سره غټه جفا ده.
سواد خان صدام یما د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کېږي، د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت څخه د ازادي راډیو کارکونکو اړوندونکو سلامونه امنیت کړي. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی دا او مشري شعبان دلاور کوي غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تیر حکومتونو کې چې کار کړی دا افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هیڅکله هم د دوی پښتون کې هیواد ته راستانه نه شي او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بل غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو له خلینو موږ او د موږ سیاسر او دا اربیدل دي چې علم په شجاع او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پریږ دی هغه کسان چې په شریعتو کې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
څلور نیمه پچې شپې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي ګڼ پیغامونه لرو. لاندو خبرونو وروسته به دا واوري چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې یو شمیر کسان دا هڅه کوي چې ماشومان وهڅوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د ملي مقاومت د جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خبره کړې پیغام کې دا خبر هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دوی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به موقف ته درناوی وشي. دا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانسل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو شزینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپل مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نه هیلې کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سر صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووېډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیم شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پوری دی تر شپږم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته نه ځي. د اوکران د صدر اعظم برسیاله ایرینا ورشچوک وایي له روسیې سره موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووسي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پر شمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې څلور لکه کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 957 باو او یو شمېر بانکونو او مالی بنسټونو بندیزونه لګولې دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوګو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د استولو په هدف د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یو برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین داسې مهال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی دی چې وړ مورس د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام د سلرو چې د دعوت ارشاد مسولین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو. هغه شاګردان چې هغه د مکاتب سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه یو کو ماشومان مکاتب ته مدارس ته راجلب.
د سیمه اوسیدونکو هم په دغه کمپاینونو او سیالۍ خوښتي او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دې د روخان راتلونکو په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو مالیار وایي
په دې خاطر راغلي د لس ولسوالیو ترمنځ د یوسف لخوا دا خپل ټورنمنټ جوړ شوی. زیات شمېر سیلبینو مت راغلي دي ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره ستاسو ټورنمنټ لپاره راوځي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند د حج او اوقافو ریاست کارکونکو بولي شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چارې دې دې سمو جاهد سړی دی زرسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځ پرې د دې دغه موشفاتو توجه راوړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرفت مامورین دې 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 د عمل لازمین نو د د خدیر هله کو دی مجاهد سړی مر شاورونو خلاص دې صفات کې او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د موسات دی په تر واړې تمام لري د روزه په برابر باندې شي کومک سره وچ و سلام.
السلام علیکم. د جمع خان د فلم په اړه تناوی ول تعریف کوم دې چې تاسو ته ما کوي دا کومه یي نسبتي اداره یا د تر سلی په اداره چې تاسو وایي چې معنا دا ونه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي. نوم یې دی جاوید دی چې موسسې دی کومه دی د ولس سره د ملت سره په سلوک کې پنځو نفرو ته نه دي رسېدلي. چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي د کور همسا څنګه نه په خبر یو ځای ګر کړي هغه کلي و هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي سادسلاسو پنځوس کوره کلی دي دا ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی هغه ته راغلې ده واخوا ته بل مسجد دی هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دی راغلی او داسې خوار او غریب در بدره خلک پکښې شته په دا پنځوس کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښیم تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوره وړی یم هر میاشت هم دغسې. اوس هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه لس زره نور قرضداره کېږم. نو دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي. دا پیسې غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني اکثره هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه موسسات هغه خپلو خلکو ته توجه کوي. نو دا پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته دا ملت تر بدره سو دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوائی ولسوالی سرحد سیاسی پتہ ماسک محل رم چې د ما پیغام ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پرچی راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوالي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دا ژر شروع شو، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د زابل فل کېدو وړو په میراث کښې چې راکړو د کوم عمر د هلته ده هغه زنګ راوړ، دا زما نمی فله نه راغلي، دا د دلی څخه مور باسم د زما سخت د نورو مقامات ورسوي، دا زاړه معمولو خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم خوږو مینه ناک اورېدونکو، را ته ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږو مینه ناک همکاران اورېدونکو ته ځانګړی سلام کوم. خدای دې کړي چې ازادي راډیو خو ټول همکاران را ته جوړ اوسي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د درېمې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د دا موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې مو کمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي، چې ور یم کښې هغه داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتې نه وي، هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست وي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادي راډیو څخه مو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحق کسانو پورې ورسوي، او د موسسات څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته تاسو دغه مرستې ورسوي، په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروي ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمائندگی ساسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ساسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ غږ د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر اوسي.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دینی علم د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکاب کې موږ وظیفه لرو، نو د اوو میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکوونکی یم. دغه شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته نه حاضري راکول شوې ده او نه هم د شپږو میاشتو معاشونه راکول شوي دي. په ټولو ولایتونو کې علماو خپل معاشونه اخیستي دي او موږ ته د شپږو میاشتو معاشونه نه دي راکول شوي. د ازادۍ رادیو کارکوونکو څخه هیله لرم چې زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د دغو شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو. په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقافو ریاست د کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه، خو په خواشینۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسؤلانو اورېدلې وي او ستاسو دغو شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اورېدونکي پروګرام
اورېدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، په افغانستان کې نوی لمریز کال راغلی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا و میاشتې تیرې شوې دي، د نوې لمریز کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمېر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، عصمت څاروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر شو څوارلسم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال و او افغانستان دپاره زما په ګمان ښېګڼې ډېرې وې. ځکه له تیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې درنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې وسو کولی چې افغانستان له جنگ راووځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم و او همداراز د خوشي ځای هم و او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که په اداري فساد وي، او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و، کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نه شو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو لپاره زموږ په باور ښه کار وو.
د طالبانو د وخت رسیدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې چرته طالبانو توجه کړی وای نو کېدای شوای د دغه مثبت